السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې ولسمشر اشرف غنی له طالبانو وغوښتل چې د سبا پر ځای نن خبرو ته مخته شي. د کندهار ښار دویمه حوزه کې له پرون راهیسې جګړه روانه ده.
زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات اوسه پیچلي او کرار روان دي چې د خلکو په کورو ننوتلي.
چارواکي وایي پر ټولو بندرونو کنټرول لري.
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات کوي.
د خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، خبرونو ته غوږ شئ چې نوریاس نوری یې وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤول وسلوال طالبان وبلل. د کندهار په اومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د سومالیا په پلازمېنه موګادیشو کې نن په یوه ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤول وسلوال طالبان وبلل او ویل چې له طالبانو دا پوښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې که افغانستان ورانیږي او افغانان وژل کېږي نو ګټه یې چا ته رسیږي. ولسمشر د جګړو د سختې دو مسؤلیت داسې مهال پر طالبانو اچوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی او په لسګونو ورسوالۍ نیولې دي. ولسمشر غنی خوست په دې سفر کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې ترڅنګ د غرض د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانیست. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي ولسمشر او مل دولتي پلاوی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته ورغلي دي.
افغان ولسمشر د هوایي ډګر تر پرانیست وروسته د هغې الوتکې مسافرینو ته خراغلاست او ستړي مشی وایي چې په همدې ساعت له دوبۍ څخه په اریانا الوتکه کې خوست ته راغلل.
د خوست هوایي ډګر په نږدې 15 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د ولسمشرۍ د ویبپاڼې له مخې ولسمشر غنی نن بیرته کابل ته راستون شو. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په اومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. د کندهار د امنیت قوماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دا چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات ورو مخته ځي، علت دا دی چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
په دې خاطر دغه عملیات اوسه پیچلي او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي، د خلکو د کورو استفاده کوي.
چارواکي په تیرو دوه ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 44 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 12 مړي او 55 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوه ورځو کې د کندهار ښار له اومې حوزې شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه بیا د دې ولایت پر مرکز قلعینه له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي.
تیره شپه د یوه ساعت په مخه یوه نښته رامنځته شوه. دغه حمله هم شنډه شوه او طالبانو بیا هم ماتې وخوړه او تلفات هم ورته ورسېدل.
ښاغلي شمس، وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود او نه هم د افغان ځواکونو لوري ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه وویل. تر دې مخکې قلعینه او په وروستیو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو ډګر و. د بادغیس د روغتون رئیس پادشاه خان نصري ویلي چې په دې نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ شپېتو زیات ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د بادغیس چارواکو ویلي چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. چین په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي ته په پام خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې هر څومره ژر چې کولی شي له دې هېواده ووزي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرداري ورسته له هغې چې خپل هیواد 210 وګړي له افغانستان وېستل ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې دننه یو پیچلی او امنیتي وضعیت دوی دې ته اړ کړل چې خپل وګړو ته له دې هیواده د وتلو دغه خبرداري صادر کړي. د وزارت دغه راز ویلي چې له افغانستان د ایستل شوو 210 وګړو د 22 یې د کورونا ازمیښتونه مثبت وو. دا نه ده څرګنده چې څومره چینایان په افغانستان کې دي، خو اکثره په ملکی برخو کې په کارونو بوخدي. چین چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، له دې هېواده په چټکۍ د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن په یو ځان وژونکي برید کې لکتر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د الشباب سخت دریځ ډلې مسؤلیت اخیستی. د سومالیا د پولیسو یو وایان وویل چې په دې چاودنه کې د موګادیشو د پولیسو کمیشنر فرحان محمود په نښه شوی و چې نوموړی ترې ژغورل شوی دی. د الشباب ډله چې له یوې اوږدې مودې رئیس شخړو ته مخه کړې هڅه کوي چې په موګادیشو کې د نړیوالو ملاتړی حکومت نسکور کړي. د تهران په شمال کې نن سهار وختي دی وی قوي چاودنې غږ اورېدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل دی وی نامعلومي وسیلې چاودنه په یو پارک شوی او چاته زیان نه دی اړولې. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. د تهران مرستیال والی حمید انګودرزی چې د امنیتي چارو مسؤل دی وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. هغه نیمه رسمي خبري اژانس تسنیم ته ویلي چې چاودنه د ملت پارک دننه شوې ده. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا یوه حمله وه که نه، وویل د چاودنې د آبادو او علت په اړه څېړنه کوي او وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران یو شمېر مهم اټومي تاسیسات د حملو لپاره په نښه شوي دي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري، هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیالې ندی الناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. ناشف په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د اوکراین په ختیځ کې د زندانونو شکنجه او ناوړه چلند او دغه راز په کریمیا کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو حالو ویل چې دغه سرغړونې هر ورځ او په منظم ډول ترسره کیږي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویاو لپاره بسنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په دې اړه نن په څرګندونو کې دغه راز له غړو هیوادونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. هغه زیاته کړه چې تر سبا به د اروپایي ټولنې په ټولو غړو کې 500 میلیون ډوزه واکسین توزیع شي. د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادونو یو شمېر د نورو په نسبت دغه بهیر په چټکۍ مخته وړي، خو فون در لاند وویل چې په دې برخه کې اروپایي ټولنې خپل ژمنه عملي کړه. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه ټیټه شل. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه وویشت. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.4 ټیټه نه وویشت. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.4 ټیټه درویشت. او بل اخر جلالآباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.4 ټیټه وویشت. اټکل شوی ده
مخامنه خبری مجله اوری اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا خراغلاست وایم. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونه د سر راپورته. محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل د سبا پر ځای نن د سولې خبرو ته کینی. نو موړی چې نن خوست تللی وو یوې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل چې سولې ته چمتو دی، خو وسلوال طالبان دې ډاډ ورکړي چې دوی یو ځل بیا هیواد د څلور لارې پر ځای په یوه لار نه بدلوي او د افغانستان د اوبو د مدیریت مخه نه نیسي. دا چې د ښاغلي غنی په ویناو کې نورو کومو مسلو ته اشاره شوې، تفصیل زموږ د خبریال پراپور کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په خوست ولایت کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل چې دی په سوله باور لري، خو وسلوالو طالبانو لا هم د جګړې لار نیولې او د خبرو مسته نه کینی. هغه څه چې طالبانو په تیر کې نه دي منلي او ویلي دي چې خبرو او مذاکراتو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې وسلوال طالبان که سبا خبرو ته کینی نو نن دې رامخې ته شي او د خبرو له لارې دې اوسنۍ ستونزې حل کړي. نوموړي وویل چې د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې هر ورځ سلګونه افغانان مري او ګڼو ټولګټو پروژو ته زیان رسیږي چې د دې ټولو زیانونو مسؤلین وسلوال طالبان دي. خو وسلوالو طالبانو په تیره کې ویلي چې د ټولګټو پروژو او د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ژمن دي. ښاغلی غنی وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د شریعت پر ځای د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د لسلیک شوي هوکړې په پلي کېدو ټینګار کوي. ولسمشر غنی په داسې مهال یو ځل بیا د سولې په خبرو اترو ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط کړي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تکتیکي شاتګ بولي. ښاغلی غنی وویل هغه نظامیان به په نظامي رتبو ونزوي چې د پکتیا سقوط شبي ولسوالۍ بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې کابو درې اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په پکتیا کې نهه ولسوالۍ په یوه او بله پسې سقوط کړې چې له امله یې د پکتیا په ځایي ملکي او نظامي چارواکو توندې نیوکې وشوې او بالاخره د دې ولایت ملکي او نظامي رهبري له دندو لرې او پر ځای نوي کسان وټاکل شول. ولسمشر غني همداراز وویل چمتو دی چې همدانن له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کښېني، خو په دې شرط چې د افغانستان اوبه ونه پلوري، د ډیورنډ کرښې د نه منلو ډاډ به ورکوي او هیواد به یو ځل بیا د څلور لارې پر ځای په یوه لارې د بدلولو هڅه نه کوي.
افغانستان د پاره جنگیږي یا غواړي چې د افغانستان د نورو لاس باندې راسي؟ که افغانستان باندې مین یې، ما سره ژمنه وکړئ چې د لوران کرکه نه ده منلې. سره ژمنه وکړئ چې افغانستان له څلور لارې ده، بیا به یو لارې نه بدلوئ. ما سره ژمنه وکړئ چې د افغانستان اوبه په خلکو باندې نه خرڅوئ. ژمنه وکړئ چې د نورو نوکري نه منئ.
هڅه مو وکړه د ښاغلي غني د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو غبرګونونه هم راواخلو، خو د بیا بیا هڅو سره سره ونه توانېدو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دو ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دغلته ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وختې او دوی میرویس روغتون ته لیږدول شوي دي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار ښار و محافظه د میر بازار سیمه چیرې چې د تیر دوو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کندهار د امنیه کمانډاني ویان جمال نصر برګزی د جګړې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیچلی سوي او کافي پرمختګ نه دی کړی.
د خلکو په کورو کې ځای پر ځای سوی دی. تیره ورځ خلک په زور د خپلو کورو څخه ایستلی دي. زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات یو څه پیچلی او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي، د خلکو د کورو استفاده کوي. نو موږ په دې خاطر یو څه موږ ته ګران دي چې هلته ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي.
تروسه پر وسلوالو ته څومره مرګ ژوبله اوسه او د پولیسو مرګ
ژوبله څنګه ده؟ پهلن خو زموږ امنیتي ځواکونو ته کوم مرګ ژوبله نه ده اوښته او وسلوال ته درنه مرګ ژوبله اوښته ده چې دقیق ارکان د پهلن لپاره معلوم نه دي، خو دوی ته ډیره درنه مرګ ژوبله اوښته.
بلخوا په کندهار کې د 215 متال کلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق سا ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار ښار په ومه حوزه او ډنډ ولسوالۍ کې شاوخوا بیا وسلوال طالبان وژلي او اته نورې ټپيان کړي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د مشترک عملیات چې د ملي پولیس، ملي امنیت، ملي اردو ځانګړی ځواکونو او د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ په کندهار ولایت په دند او اومه حوزه کې ترسره سو. په دغه عملیاتو په ترڅ کې اویا تنه وسلوال ترګر ووجل سو او اته تنه ټپیان سو.
د جګړې په کرښه کې جنگیدونکو افغان ځواکونه هم په سیمه کې د ملکی خلکو د کورونو شتون د عملیاتو د پرمختګ خنډ بولي.
پرون دلته رانژ شوې ده، پاکستان اوس موږ دغه کړل پر شا کړل نو دې اوس همدا خوا په کورو کې موږ دلته ټانګام ته دروځي دي. نو بس موږ غواړو چې بس هم سرمخته شو، مقاومت را سره وکړي او د مشران دغه را سره وکړي. بس دغه هم دغه چې د ښار خو خپل کورونو ښار دغه په دې خراب نه کړو.
امنیتی چارواکي د کندهار ښار د ومی حوزه په جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اړه معلومات نه ورکوي. د کندهار میرویس روختونه جلواټ دغه روختون ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کندهار ښار د ومی حوزه د جګړې لسمی یو لسمړیا او پنځوس ټپیان وړل سوي. د روختون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ټپسو کسانو له جملې یو څلوېشې ملکیان دي.
چیر څلور وسات کې ډېر مصروف ورځې درلودلې چې موږ ته کتلې مجروحین د مختلف منطقو څخه راغلي دي چې زیات شمېر د میر بازار څخه د میرویس منې او د دغه ومی حوزې مربوط راغلي. تقریبا جمله اووه پنځوس کسان ورته راغلي دي چې په پنځوس کې یو څلوېشت ملکي او شپاړس هم نظامي کسان دي او یوولس هم جسدونه ورته انتقال شوي دي چې په هغه کې اووه جسدونه د دولت مخالفین وو او نور هم ملکي او نظامي وو.
په میرویس روغتون کې د جګړې بستر سوي ډېری ملکیان وایي د هوان په مرمیو ټپیان سوي. دوی د جګړې کیسه داسې کوي.
زما نوم احمد ګل
د څوک دی او څنګه خوښ شو؟
دا د نغا دی میرویس مینه کې د میرزا په غونډۍ کې دغه ولاړو میرزا ورته ولاړو موږ ته کش کړل. دغه مخته طالبان پنجوایي درایي کې وه هلته وادر دوه دا دوی راله دلته ودرېدله بله موږ ته کش کړل بهمان راغی. زه په دې په دلاین خونه کې وه چې په خونه ننوتې دا خاصه ګولۍ راغلې را په کښې موږ ته یوازې دغه چې سدار علي په میرزا غونډۍ کې بله وادر دوه دی ټپي کې ما را کش کړي جرم په خونه ننیستې بس بله مې بل ژي موټر وی موټر سیکل کاش کې باندې وخت را نوې د شفخانی په لازم راتول ولا غا دغه ته بیو شو ابل ما دور را پواک
روان مساجان نه مزګر مزه تر وته لم د دې د فرق ما ویس کې د بمبا د تراغه باندې مې اوس تا ځکې اوان بو نو بل شي نو ولا څو مشتي دا سه تقریبا یو درې ولښت خاطر اوس مشتي ولا په شې سره نه خلاص ولا ته بلا پروت دا نو دا سره وشه زه ورشتان نو باندې زړه بارے یو ټیکسی سره پیدا خلار باندې به بیا دا سپور دغه باندې بوته نن باسي باندې دا سپورستان دغه په شام باندې راوړل.
د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار د ومی حوزې اړوند له میر بازار او میرویس منی څخه شاوخوا دوه زره کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای سوي او د کندهار ښار نورو برخو ته یې پناه وړې. عبدالمنان یو له دغه بې ځای سوو کورنیو څخه دی چې له میر بازار څخه یې د ښار نهمې ناحیې ته کډه کړې.
سر بیا در بدرو بوړ مشه ګر شپه جنگ سر بیا اوسه انا سړی پر مې راتلی او هم نمشتل الله شپوسه کده لا غوړ درو ځا چانه کده لا پانان پات.
د کندهار ښار د ومی حوزې ترڅنګ دا مهال د دې ولایت په ارغنداب، سپین بولدک، ډنډ او تختپل ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار ښار د ومی حوزې د جګړې په اړه د کندهار د چارواکو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو په سپین بولدک، ژړې او ډنډ ولسوالیو کې د یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې.
و مو ردل چې د قندهار خار په ومه حوزه کې لا هم جګړه روانه ده. بل ورته د غزنی اوسیدونکو وایي ویرې لدل کېږي چې وسلوال طالبان به یو ځل بیا خار ته ننوځي. دوی وایي د خار امنیتي کمربند مات شوی او طالبان د خار څنډو ته ورسېدلی، خو د غزنی چارواکي بیا دا خبره نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی خار ځینې اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د خار امنیتي کمربند مات کړی او وس د خار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو خارګوټی، بکاول، لشمکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د خار پیڅکو ته رسیدلی دي. دوی د خار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبې پر ورځ لغن می ورسته خار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او بریټ کولو د ویر لامل تړل سوی دی. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د خار کمربندی پوسټې سقوط سوی او نه هم طالبان خار ته نږدې سوی دی. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې خار ته به داخلي کی او یا به غزنی سقوط کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتی ځواکونو کندکونه او قطعی موجود دي.
وروره نشاتنه نوتل دي نشاتنه نوتلای سي پر ځای کې امنیتی کوابسته کمربند شهر جوړ دی. په یو ځای مې چې تکان کوي دا خو دونه سخت خبره نه ده. امنیتی کواب ځان ورسي
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. که سیمه ییزه اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي رادیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتون کې ده. که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته شي.
طالبانو مخ و ښار سره واړه او د ښار کمربندی پوسټې هم څوک سوي. اوس پیلن جنگ په توحید آباد و حیدرآباد او لیسای صنایع کې روان ده. که مرکزی دولت توجه ونه کړي د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کې او یا امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اگست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي و چې سونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
لهم د تاریخوالی او جګړو په پیښو کې پاتې کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. خو طالبان بیا دا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر ولکې لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاو له سقوط ورهاخوا د هیواد د مهم او ستراتیژیکو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوي، خو یوازې د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. د دغه وزارت وایان طارق اریان ازادي رادیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و. د مونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
افغانستان کې دغه وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندې بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیرای اواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیرای دغه مهم بندرونه یې نیولې دي. دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شام په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیخان بندر، د فاریاب ابو ناصر فراهی، د هرات تورغونډي او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر یې نیولې دي. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت ارادوي دغه بندرونو په شان د هیواد مهم او ستر سوداګریز بندرونو د طالبانو لاس ته ورېدل او د هیواد تر اقتصادي دا کولای شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي او شونې ده چې طالبان له همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت لاخه په دویمه کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عواید او هیڅ منفي اغیز نه شي کولای. د مالی وزارت د امریکا مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولای ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال زه د نقیز راپورونه ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل یو تازه خبره سوی خبر پاڼه کې د جګړو شدت قندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو د لارې دی د افغانستان دا مسله حل کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله روغتیایی مسأله را اخلو. د کرونا دلتا باندې د خبرېدو له کبله د امریکا ځینې ایالتونو په ناواکسین شوو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. پر امریکا سربیره په آسیا او اروپا کې هم د کرونا ویروس دې باندې خلک ورخطا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کرونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. دا کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا درنوي په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې څلوېښت ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کرونا واکسین د دې نوې ډلټا باندې په وړاندې هم مؤثر دي. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کرونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې اویا برخې بیا لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په وو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کرونا د نوو پیښو شمیر 14200 خودل شوه. دا یو ونی مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 15,500 پیښې ثبت شوې وي. د کرونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 اخته کېدو یو نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ خبیل غبلل کیده پرونی اعلان وکړ چې په پلازمین سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پایل راهسي تر ټولو لوړې کچ ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدل شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا زر مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 16 نیټه د کرونا له کبله لګول شوي ډیر محدودیتونه لرې کړي وو. د دې هیواد د وګړو له درې برخو دوی لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي دوه اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښی وي، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالینډ او نور اروپا کې د کرونا وایروس د ډلټا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبری مجلې د پاشي بوتن کې دی شوی او سم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رادیو ته کارکونکو او راتونکو ته خپلوار سره نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د بازار له سره څخه دا پیغام جوړوم. هغه ځانان چې وایي طالبان د شذ حقوق او د ازادي حقوق پر ټول نه کړی دا خبره نه سمه ده، ځکه زموږ په سیمه کې د انجینر مکتبونه هم ساده ده. هر څه ساده ده، نو چې اواز د انجینر مکتبونه یا شذ صدقات زمينه برابر ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زموږ ټول سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز اعظم پیغام باید ضرور نشر شي. دا روز د ازري مصالح طالبان نیولې د اوسې شبکې کته کړې دي او د سیمه خلکو مخ دي بل ظلم زیاتې شروع کړې ده او بس خلک ډېر ظلم زیاتې کوي او شبکې هم کته کړې ده. یو بس اثبات نه ټینګېږي او بل ډېر لارې بندې کړې څوک نه پرېږدي. په وکړه طالبان ازي دوری په زور خوري. طالبان ازي کو ته وشته مدد جوړې راولېګا.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت میاړي کني ولې د لال محمد خبر کوم. دغه تاریخ په میله چې ډیر بیروبار دی، ډیر راشتي د تاریخ میلی شي دي. زما دا خواهش دی چې دغه کورونا په وجه باندې د طالبان صاحبان د میلیونو کې کنټرول کړي، د راشت کا شرکم کړي، نو کېدای شي دغه مرض څه شاته وتنبی شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ تو نام ہے بادشاہ ولایت سے. دا راجہ آزادی صدا پیغام پر دونو نو سالی و رئیس جمهور ته دوار صدا درخواست کی چې امیر شاه خان د پارلمان او د بارګس وکیل دی دغه بیا به د ټول بارغشانو بیا به دي کم شواهد یا کم اثبات نه لري چې مری راوي د ملت بارغشانو ته وشه چې خپل بارغشان اعلان کړي او کني دا دغه په معنا دی چې معنا د بارغشانو څخه سره تي یو بل زد یا یو بل دغه لري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ماخام شپګنیمه بجې شوې دغه خبری مجله هم دلته پای ته ورسیده. همکار مې سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس سپستړي مشي
تشکر اسدالله.